سلام ماشي ګرانه کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نا وایس اف امریکا دیوا ټي وي او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه محوش چلیل
او زاش پاک مومن.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 1 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې. کابل کې د شپې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجه ده. یو شمیر رپورټونه په دې ساته خبری خبرونه کې لرو. په اول د مهمو خبرونو سټکی
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې حکومت د ملکی خرچو پوره کولو لپاره 9 ارب ډالر قرضو ته ضرورت لري.
او د پاکستان په سفر د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان د خارجه چارو وزیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دوه هیوادونه یو شان چیلنجونه لري. پاکستان د ایران د لانجمن اټمي لیول نامې ملاتړ هم کړي. په دې هم رپورت لرو.
او د افغانستان د قومي سلامتیا مشر ویلي دی چې د برتانیې دفاع سیکرټري کیون ویلیمسن کابل ته سفر په وخت افغانستان هوایي ځواکونو صلاحیت زیاتولو لپاره د برتانیې پوځي مرستو یقین ورکړی دی.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا یو شمېر نور رپورټونه دي چې وار په وار به وړاندې کوو. تاسو دا وخت مونږه د ډیوا په فیسبوک پاڼه ویو ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شئ. مونږ سره اوسئ.
ګرانو خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټي وی ساته خبري خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن د سنټ یو غونډه ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د ملکی خرچو د چلولو د پاره به پاکستان ته 9 ارب ډالر ضرورت وي. په دغه حق باندې د نور تفصیل د پاره زموږ سره زموږ د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان صاحب ټلیفون دلاري ملګری شوی دی. دغه نه تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مشه. الیاس خان صاحب تاسو هرکلی کوم ستړي مشه. ډیر مننه ستاسې. الیاس خان صاحب کده دغه وینا مختصر حال زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
بالکل. نن د خزانه وفاقي وزیر سینټ ته مېرې وړاندې کړي دي چې پکې دا ویلي دي چې پاکستان نه حکومت ته د خپل خرچې پوره کولو لپاره سمدستي توګه د 9 بلیون ډالر ضرورت وي. او دې لپاره به د IMF ته د تللو په حواله سره دغه وینا وه چې پارلیمان دا په دې اړه باندې په باور کې اخلي چې آیا پاکستان په دې اړه IMF ته لاړ شي او کنه. دې تر څنګ چې کوم یو بل مهم موضوع باندې ته خبرې کړې دي نو هغه څه هم د FATF یا په غیر قانوني توګه باندې د پیسو وړلو راوړلو د سار ادارې په حواله سره د پر سنټ ته ویلي دي چې دوی 15 بیلابیل قسمونو کې رویش خامیانې پاکستانی حکومت ته په ګوته کړې دي چې په هغې کې درې ډېرې مهمې دي لکه د کرنسۍ سمګلنګ د حواله یا هونډۍ په لار باندې د پیسو وړل راوړل او د کلدم دلو مالی مرستو او په دې باندې خپل تحفظات څرګند کړي دي. او زیاته کړې ده چې دوی د پاره 2 ته 15 میاشتې وخت ورکړی دی. نن دا به راتلونکي کال اکتوبر پورې دې سره دغه ټایم دی چې دوی دې په دې اړه باندې ګامونه پورته کړي او دغه اوی خامیانې دې لرې کړي. نو د هغې نه وروسته چې کوم د دوی د غنم په خړ فهرست کې اچول شوی دی نو په دې باندې به نظر ثانی کېږي. دغه هم وینا وه چې دا لومړی ځل دی چې د FATF لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچول شوی دی. بلکې د دې نه وړاندې په کال 2008 او په کال 2012 کې د پاکستان نوم FATF په بلیک لیست یا په تور نمبر کې اچولی و. د اسد عمر دغه هم وویل چې د دې لپاره د خزانه وزیر په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې شوې ده چې په هغه کې د FIA د نیکټا او نور د مهمو ادارو غړي شامل دي چې هغه په کې هر څه ګوري او خپل د دې په اړه باندې به ګامونه پورته کوي. او دا هم وایي چې FATF چې د کومو معاملو په حواله سره خپل غبرګون څرګند کړی دی په دې اړه باندې اقدامات کول د پاکستان په خپلو ګټو کې دي.
الیاس خان صاحب څنګه تاسو خبره وکړه چې د FATF لخوا د پاکستان نوم په خړ پیرست کې د چولو لپاره دی کوشش کوي چې خپل پالیسۍ جوړې کړي. دغه ته کمیټې نه جوړيږي. آیا دی داسې ویلي دي چې سګنی کال دوی دغه قرض چې کم 9 ارب ډالر اخلي نو دوی خو د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په نورو حکومتونو نیوکه کړي چې دغه قرضونه دي د نورو ملکونو څخه نه اخلي. نو آیا دوی داسې ویلي دي چې ګنې دی به خپل پالیسۍ داسې برابرۍ داسې به خپل د اقتصاد ښه کولو لپاره د امپورت او د اکسپورت بیلنس کولو لپاره یا د توله کولو لپاره به داسې کم ګامونه اخلي چې ګینې بیا به په راتلونکي کال دوی دغه قرضه نه اخلي او یا به کم اخلي.
اږي صاحب بالکل پدغه بهاړه باندې د خزانه وفاقي وزیر ویناوا چې دا کومه بنیادی وجه دي چې رقم لوځي زمونږه د تجارتي خساره مخ ته راځي او پاکستان بار بار د نورو مالیاتي ادارو نه قرضې اخلي او هغه قرضې ختمولو لپاره یا پاغې باندې سود ورکولو لپاره هر کال یا سموده پس بیا نورې قرضې اخلي په دې هڑا باندې مونږ په فائدہ یو منصوبه جوړه کړې ده او پاغې د دې ختمولو لپاره مونږ په ټکو نوې حکومت خپلې هڅې کوي خو دا ټول کارونو لپاره یا دا اقدامات چې کوم دي د عملي کولو لپاره به په دې کې څه وخت لګي. حکومت ډېر اوس جوړ شوی دی او دې هر څه لپاره خپل ټیکس چې کوم نیټ پہ جان لے هغه زیاتول او پر شتمن د طبقه باندې ټیکسونه لګول یا خپل سادګي په حکومت کې خرچو کې کمی راوستل نو دا ټول ګامونه مونږ دې لپاره پلاننګ کړی دی خو دا هر څه امپلیمنټ کولو کې به مونږ ته وخت لګي او په سمدستي توګه چې کوم پاکستان ته خپلې خرچې پوره کولو یا چې کوم دغه خساره ده دې لپاره به دوی ته یا د مالیاتي ادارې چې کوم دي نړیوالې یا چې کوم اسلامي د پرمختګ بینک دی او دا رقم خبرې هم وړاندې شوې دي چې دوی د سعودي عرب په کومک سره د اسلامي ترقیاتي بینک یا چین نه هم دوی څه قرضې ترلاسه کړي په سمدستي توګه.
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسې.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ټی وی یو ساده خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او تاسو مونږه د ډیوه په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوه باندې هم دا وخت نیخ پنیغه ګوره. د پیښور د میوو منډی کې د میوې تاجران یا سوداګران ګیلې کوي چې د افغانستان سره په پوله مرکزی آسیا ته کاروبار کول ورته ډیر ګران شوی دی ځکه چې په کسٹم باندې زیات ګاړي چې دي نو زیات وخت لپاره ایسارول کیږي او دې له وجې د دوی میوې خرابېږي او تاوان سره مخ کیږي. د ډیوه خبریال ملک وقاص یو رپورټ په دې اړه تاسو ته وړاندې کوي.
د پیښور د میوه منډه نړیوال هیڅ لري که یو خوا د نړیوال گاونډي ملکونو نه میوه راغواړي نو بل خوا د ملک خوندور میوه گاونډي هیوادونو په شمول د خلیج ملکونو ته هم لیږي. دلته د ملک خپل میوه کې امرود میټا سیو کیلا د ملک دننه تقسیموي چې ام دوبه ته لیږي. بل خوا انګور تاجکستان او کابل ناراضي چې ورسره اندوانه هم د افغانستان میوه ده چې سور سیو د چین نه راغوستي شي. ظاهر شاه چې د چین سیوان راغواړي او د ملک په بازارونو کې دا په 350 روپے کیلو خرڅیږي وایي چې په پټه راځي او خرچې په ډیر کیږي. امید ساتي چې د حکومت به لارې پرانیزي.
دا خو جی مخکې چې دا چین سیوان شو دا به سیدا په لار راتلو وس د غلا په لارو باندې راځي او په مدینه مخکې دلته موږ په 1200 روپے باندې به خرڅول گاګ بم خپه شو کړو هغه بم پکې مزدوري کې دا دکاندار بم خوشاله او مخکې بم کوته چولونه په یو نیم سل روپۍ کیلو باندې هغه هم خپه شوق باندې اوس د غلا په لارو باندې راځي. ډیمانډ خو اوس ځکه نشته چې اوس ډیر ګران شو. مخکې د دې ډیمانډ زیات و کم وخت چې سرکار غونډې لارې بند کړې د هرې خوا نه ایرانۍ سیو بند شو د افغانستان نه بند شو بیا د افغانستان کلاو کې ایرانۍ بند که داغې سره دام بند شو ټولو دا مطالبه ده چې څومره خلک دا کاروبار کوي چې سرکار په دې باندې غور کوي او دا ریپورټ چې کوم دغه ده چې دا مالونه را پرېږدي ځکه چې دې سره ټول دام دیزي عوام چې کوم دی ښه کیږي او که دام داسې بندې کمزوري کیږي. نو
الفی منظور احمد نورانی وایي چې د افغانستان نمیور اغواړي او د ملک ډېر برخو ته اړت په ذریعه لیږي.
بل ډېر زیات انګور راځي دلته روزانه حساب سره یو نیم سل گاڑی 100 گاڑی روزانه راځي دلته د پېښور منډۍ ته راځي او بیا دینا مختلف سټیشنز ته ځي. بیا دا مختلف کمې علاقې دي مونږ سره د خواوشا کې چې کمې زمونږ په دې حصہ کې دا کوهاټ دی بنو دا ډی ای خان دی د سیمان سرا اپټ آباد داسې چې کوم 400 مردان ثوابې دا کوم علاقې دي د ټولو ته هم د دلته نه ځي. د انګور راشي دلته راشي بیا دې ځینې مختلف علاقو ته هم دې ځینې ځي.
سلیم خان چې د منډې د مزدورانو صدر دی وایي چې کور یا انګور یا نورې ګڼې میوې چې د افغانستان په پوله راوړي نو کسټم والا یې ډېرې اساروي چې ورسره خرابېږي او مزدوران ټوله شپه په ګاډي خالی کولو تیروي.
د تورخم گیټ نه نیولې تر دې منډۍ پورې ټولې مسالې دي کې کشتم مساله ده. هلته ګاډي 15 ګنټې ولاړې. دلته مزدوران تقریبا دلته چې څومره خلک دي تاسو وینئ دې کې 15,000-20,000 مزدوران دي. دا د شپې 2 بجو پورې ذلیل او خواري. نو د شپې 2 بجې چې ګاډي راشي دا بیا نه لاهور ته ځي، اسلام آباد ته نه رسیږي، کراچی ملتان خو لا لرې خبره ده. خو بس یاره زمونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې فریش هم ګور د هفتې په ورځ راځي بارډر ته رارسي 11 بجې، بے د پیر پورس دلته را رسیږي، 2 ورځې دا په بارډر باندې ذلیل او خوار شي، چې دلته را رسیږي دا دومره خراب شي چې الان کې دا د 1,000 روپۍ پچی ده، دا بے دلته په 400-300 روپۍ خرڅیږي. زمونږ د حکومت نه دا خاص دی چې د خالی پورس عظیم د خالی پورس بیته دا دلته را پاس کیږي.
د کوټې سیوان هم په زیات تعداد کې را لګېدلې دي. خو په اړه اړتیان وایي چې بار ملکی میوه هم د دوی لپاره ډیره ګټوره ګرځي او غواړي که د ملک په پولو دا کار آسان شي نو ډیر خلک به ورسره په روزګار شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، D1 نیوز، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پولو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
گرانو کتن کو اور دن کو تاسو د ملک وکاس پر رپورٹ کې د پیښور د میوه منډه د تاجرانو غلی وره دي. حکومت د افغانستان په لار کاروبار کوونکو مسلو ته پام ولې نه کوي او د دې مسلو په حل کې حل په لار کې غټ خندان سدي. په دې باندې زمونږ همکار اشواق مومند د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس صدر زاهد الله شنواری سره خبرې کړي. د تاسو وړاندې کوم.
دا سوي چې د پاکستان او د افغانستان د تجارت چې د ډېر وخت نه مشکلات سره مخامخ دي او دا چې کلم سیاسي تعلق د دې دوه ملکونو خراب شي نو هغه ډایرک اثر چې د تجارت باندې ورزيږي. نو د دې کې ټول نو لوی مسله چې وا دا خو د کوارنټین او پاکستان طرف نه د پلانټ پروټیکشن ډپارټمنټ طرف نه یو شرط او هغه زموږ د چمبر اف کامرس د کوششونو په وجه باندې هغه بیا ختم شو. دنه مخکې په دې باندې د فرش فروټ او په سبزیانو باندې په امپورټ باندې افغانستان نه ریګولیټي ډیوټي لګېدلې و. هغه موږ د چیمبر په کوشش باندې هغه ختم کړه. په اوس پاکستان چې دی په صرف افغانستان باندې نه بلکې ټول دنیا نه په فرش فروټس او په ویجیټیبلز باندې 100% مارجن یې خایده د امپورټ لپاره او پاکستان کوشش کوي چې امپورټ د دې سیزونو ختم شي. نو په دې باندې ډېر زیات شرایط ښه دي. نو هغه په وجه باندې د افغانستان تجارت هم چې دی هغه مشکلاتو ته مخامخ شوی دی. د فرش فروټس او جګه سنتلیشیا نه دي، ایران نه دي، افغانستان نه دي.
شنواری صاحب بخنه غواړم تاسو چې پاکستان تاسو وایئ چې د پاکستان حکومت غواړي چې دغه د فرش فروټ امپورټ چې کوم دغه ختم کی ولې ختمول غواړي؟
پاکستان ته ډېر زیات مسله دا ده چې د دې حکومت تجارتي خساره ده. کنه هغه ډېر تاریخي لیول باندې $10 ته رسیدلې ده. پاکستان ایکسپورٹ $19 دی او د $19 په مقابله کې د 5 $15 امپورټ دی. نو د فارن ایکسچینج ریزرو په پاکستان ډیر زیات لاندې راغورځېدلې دي. نو پاکستان امپورټ د هرې او سیز دی، خاص کر هغه سیزونه چې هغه ضرورت زندگی کې ناراضي. نو پاکستان وایي چې موږ سره هر قسم فروټ شته دی چې کوم راځي نو دا په ضروري نه دي. په دې وجه په دې سیزونو باندې هم ډېر بندیزونه لګولي. نو هغه په وجه د افغانستان خلکو ته مشکل راغلی دی.
شنواری صاحب، که د دغه امپورټس په دغه کې دوی دغه مسلې پیدا کوي کاروباریانو ته، نو دغه مسله به دی د کاروباریانو سره په ښکاره باندې ولې نږدي په ځای د دې چې لکه مطلب دوی ته تاوان ورکوي؟ ځکه چې دغه کاروباریان کومه سودا وکړي په کابل کې یا ازبکستان تاجکستان کې چې هغې کله بیا راوړي نو هغې د تاوانونو سره مخ کیږي. نو دغه تاوانونه خو بیا حکومت هغې ته معاوضه نه ورکوي چې هغه ورله پوره کړي. چې نه پوره کوي نو بیا په کار دی چې دوی مخکې نه په اعتماد کې واخلي.
زه تاسو سره د خبره کې متفق یم چې دا دی اول نه اطلاع ورکول پکار دي، ځکه چې نن ما سټیټ بینک گورنر ته دی حوالے سره یو خط لیکلی دی چې ځنې خلکو مالونه زموږ د پېښور خلک دي چې دا غي مالونه په کراچۍ په بندرګاه باندې گیر شوی دي، او دا هم دا مسله ده چې پالیسی رااله نو هغه یو دمې ولګول نو هغه مالونه مخکې نه شک شوی وو، هغه مخکې نه په سمندر کې را روان شوی وو، نو هغه مالونه چې واپس هم نشو تلای نو هغه رااله ونخته په کراچۍ باندې. نو داسې مشکلات چې دي دا په شروع دي، او دا کاروباري خلکو مشکلات داشته دي، او دا د حکومت یو قسم غلطي دي. دلته اصل کې دا بوري حکومت وو، دا په دې ټایم کې شوی دی او هغه ډېر غلطه پالیسي کړې، نو نن موږ حکومت سره رابطه کړې ده. زه خو امید لرم چې څو یو میاشت لپاره په دې کې به موده به میلاو شي، ټایم به میلاو شي.
دغه چې د تاسو څنګه وایي چې په امپورټس باندې دغه مشکلات دي، ته تازه فروټس یا د میوو چې کم دی د مخنیوي لپاره دي لیدي کوشش کوي چې هغه امپورټ او ایکسپورټ چې کم دی نو د هغې د توله کولو دپاره یا بیلنس کولو دپاره، ځکه چې امپورټس پاکستان ته زیات کیږي ایکسپورټ کم کیږي. خو دلته نه چې کله کم سیزونه ایکسپورټ کیږي نو په هغې کې هم په دغه پوله باندې کاروباریانو ته مشکلات دي، په کسټم باندې دلته کې سی وای ټیکسونه لګول کیږي یا نورې مسلې هم موجود دي. دغه مسلې څومره تاسو د حکومت سره چیړلې دي؟
ګوره جی، پاکستان ایکسپورټ چې 2019 کې 2 مربع ډالر وو، هغه خو مخکې نه 340 کروڑ ډالر ته راوګرځېدو، او هغه خو ډېر زیات کم شو. اوس افغانستان هم چې دی د پاکستان په تمام چې څومره شي نه مده ځانه بدل، په هغه باندې محصول زیات کړی دی. دلته نه مخکې تقریبا چې د 50 کروڑ یا 80 کروڑ ډالر خو صرف د پلاسټیک مواد بدله، هغه ټوټل دې ځانه بند شو، جوسونه بند شو، داسې د تعمیراتي ځینې سامان چې دی هغه بند شوی دی. اوس خو لږ ډېر سامان روان دی، یا سیمنٹ روان دی، لږ غونډې غوړي روان دي، داسې څه لږ ډېر شیان روان دي. نو تجارت اوس هم په ختمېدو باندې، دواړه حکومتونه د تجارت په ترجیحاتو کې شامل نه وي چې تجارت پرمختګ ورکول دي او خلکو ته یو ښه روزګار په لاس باندې ورکول دي، د خلکو ژوند ښه کول دي. زموږ د علاقې زموږ د دې ځای ډېره بدقسمتي ده چې بې امن خو رالو، خو د امن هغه کومه فایده چې ده هغه اوس پورې موږ خلکو ته میلاو شوی نه.
د نوی حکومت نه څومره تمه لري چې دغه مسلو ته خپل پام راوګرځي، او یا دا ستاسو ذمہواري کې نه راځي چې د حکومت مخې ته دغه مسلې کې دی یا د حکومت نه په دغه تپوس وکي؟
په حکومت یا د حکومت حلف چې دی د وزیرانو نو واخسته چې ما او ته خاتونه لیکلي دي، اوس پر خو جواب یې نه راغلی دی. انده هفته کې اول غواړم چې خپل چیف منسټر سره ملاو شم. مرکزی حکومت کې هم ټول ته خاتونه لیکلي دي چې کوم زونګه د تجارت وزیر دی یا خزانه وزیر دی او وزیر اعظم سره من کوشش ورو دی چې ملاقات وشي. مونږ سره ډېر سیده سیده یو څو خبرې دي په لاس کې، یو غیر کې دي سبب بالکل مخې ته راوړو. زه خو دې حکومت نه امید لرم چې دا بس مونږ دا خبره واوري. تیر حکومت چې په دې حوالے سره ډېر کمزور و، او دا حکومت چونکې دا زموږ په دې علاقې باندې دې ته ډېر ښه ووټ هم ملاو دی، حمایت هم ملاو دی. نو مونږ دا وایو چې زموږ لپاره به د دې توجه وي او زموږ مسلې به واوري او حل کوي به انشاءالله.
تاسو څومره پر امید یې چې دغه کم نوی پارلماني غړي د دې قبایلی سیمو چې په خوا کې قبایلی سیمو وي دینه تللی دي، او بیا دغلته کې کم نوی کاندیدان راغلي دي، په دې کې خو زیاتره داسې دي چې تجربه هم هغه شان نه لري څنګه چې پخوانی سیاستمدار وو. دغه نوی تجربه به یا دغه نوی ځوانان یا دغه نوی پارلیمنټیرینس چې کوم دي، نو دا به دغه مسله دومره په سیریس یا سنجیدګۍ سره واخلي؟
یار انشاءالله چې څومره زما پورې معلومات دي، ما سره نو پکې ډېر کسان چې دي ډېر تعلیم یافته خلک دي زل راغلي دي، او ښه خلک هم پکې راغلي دي. زموږ د خیبر ایجنسۍ نه 2 سیټونه دي، هغه اقبال افریدي دی یا نورالحق قادری صاحب دی، دا دواړه چې دي ښه تعلیم یافته پوه سړي دي. نورالحق قادری صاحب په وفاقي کابینه کې وزیر هم جوړ شوی دی، نو زه ډېر مهم رول یې دی او دا به ډېر کردار انشاءالله ادا کوي. هغه ډېر د خپل علاقې سره همدردي هم لري، کوی هم لري، او هغه اثر رسوخ هم لري. نو هغه ته به انشاءالله چې ما خو رشته داریم ده، نو هغه ته به هم دا ټولې مسلې مخې ته کوو. بس حکومت بالکل نوی نوی دی، اوس پورې الیکشنونه روان دي، اوس د صدر پاکستان الیکشن روان دی، نو لږې یو څو ورځې نه پس به انشاءالله چې دا سیټل شي او دا مسلې به مونږ دې مخې ته وړو. ډېر امید لرم چې څه مسلې خو به حل شي، او د افغانستان تجارت خاص کر ما په ترجیحاتو کې شامل دی، ځکه چې دا زموږ د علاقې لپاره ډېر زیات مهم دی. مونږ خلکو سره په لاس کې نور سشتنه د افغانستان تجارت باندې، زموږ انډسټری فل ډیپینډ کوي، او زموږ تاجران هم په انحصار کوي، او زموږ دکانداران هوټلو والا ریسټورنټونو والا ټول خلک یې کوي. نو دې وجه باندې به دا کوشش وي چې انشاءالله دا مسلې دا ستونزې چې دي د افغانستان په تجارت کې دا ختم.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه د مام لري. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې د اسلام آباد سفر کړی چې د راتلونکي شروع په ورځ به د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو هم د پاکستان سفر کوي. د پاکستان سفر باندې راتلونکي جواد ظریف لومړنی بهرنی میلمه دی چې په دې نوې حکومت جوړېدو وروسته پاکستان ته راغلی. یو تفصیلی رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ډیو خبریاله رابیہ پیر راکوي.
پاکستان او ایران شمنی کھڑی چې د امن استحکام او د دواړو هیوادونو د خلکو د شیګړې د پاره به په ګډه کارته دوام ورکوي او مخ په وړاندې د تک د پاره به د یو بل سره خپل فکر شریکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د نوي حکومت د راتلو وروسته د پاکستان سفر کوونکی لومړی بهرنی میلمه دی. خپل دوه ورځنی سفر په محل د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د فوج د مشر جنرال قمر باجو او د کامی اسمبلی د سپیکر اسد کیسر سره لیدل دي. د شاه محمود قریشی سره د لیدنې ورسته د مطبوعات سره خبره کې شاغلی جواد ظریف وویل چې د پاکستان سره په ګډه کار کولو باندې ډیر خوشاله دي.
پاکستان از ا سپیشل نیبر فور اس، وی ویل کنټینیو ټو ورک ټوګیدر فور پیس اند سکیورټی فور د ریجن اند فور پراسپریټی فور د پیپل اف ایران اند پاکستان.
پاکستان زموږ لپاره یو خاص کاوند دی. موږ د سیمه د امن او د استحکام او د دواړو هیوادونو د خلکو د شګړې د پاره به په ګډه کار کول ته دوام ورکوو. په دې موخه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ول
وی هاف کامن چیلنجز، وی هاف کنورجنس اون ا نمبر اف ریجنل ایشوز، د بیسټ وی فورورډ از ایکسچینج اف ویوز.
موږ ګډ چیلنجونه لرو خو په یو شمیر نړیواله معاملو یو فکر لرو او مخ په وړاندې د تک د پاره شته طریقه د یو بل سره خپل فکر شریکول دي چې مقصد یې امن استحکام او خوشحالي ده. د لیدونو ورسته د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاری سوی بیان کې ویل سو چې دواړو مشرانو په لیدنه کې د افغانستان په حالاتو، د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د جوهري نمازنامې څخه د امریکا د وتلو او سیمایزه او نړیوالو چارو خبرې وسوي. بیان وایي چې په لیدنه کې اقتصاد، سوداګري او رابطو په مضبوطي هم خبرې وسوي. د بیان تر مخه پاکستان باور ورکړي چې ایران سره به په سخت حالاتو کې وژه په وژه ولاړ وي. خو د څېړونکو وینا ده چې د ایران د سعودي عرب او امریکا سره اړیکې توچنې دي. مشر صحفي او څېړنکار انجم رشید وایي چې ایران د پاکستان څخه په نړیواله کچه ملاتړ غواړي خو د پاکستان حالات داسې نه دي چې مرسته وکړي.
پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اور ایران کے اوپر امریکہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں پاکستان افورڈ نہیں کرتا کہ وہ امریکی پابندیاں جو ہے وہ ہم پہ لگ جائیں.
پاکستان د سعودی عرب کلک ملګری دي. امریکا چې پر ایران کم بندیزونه لګولي، پاکستان نسی کولای چې امریکا پر دوی هم پدې زونه ولګوي او نه په اوسنی وخت کې پاکستان اقتصادي حالت داسې دی چې د امریکا پر ځای د ایران ملاتړ وکړي. ولې چې پاکستان ته به د پورونو اخستو د پاره ایشیایي ترقیاتي بانک، نړیوال بانک، امریکا او د یورپ اړخ ته تګوي. دوی زیاتوي چې ایران ګیس پایپ لاین پروژه چې د کلونو راهیسې د ځنډښکار د پاکستان خپله د جوړولو چوکا نه دی او نړۍ په دې اړه پاکستان ته قرضې ورکولو ته تیار نه ده. نو په داسې حالاتو کې پاکستان خپل ګاونډي هیواد ایران ته یوازې د تسلیو بل د سمرستي په حالت کې نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دغه سفر په داسې حال کې کوي چې راتلونکي ونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد هم د پاکستان د سفر اراده لري. د پاکستان نوی حکومت ویلي چې د امریکا سره به اړیکې د شکولو هر ممکنه هڅې کوي.
پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره کارکونکو ادارې ساحل لخوا په تازه جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د جنوري د میاشتې نه تر جون د میاشتې پورې د تیر کال په مقابل سګنی کال 2% اضافه شوې ده چې په کومو کیسونو کې ماشومانو سره جنسي زیاتې کیږي. دغه کیسونه د تیر کال په مقابل سګنی کال سیوا شوې دي. د دغه په حق لبانې زمونږه د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
په پاکستان کې د ماشومان حقوقونو لپاره کارکونکو ادارې ساحل خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان کې د ماشومان اغوا، تشدد او جنسي تیری پیښې 22% زیاتې شوې دي. د کال 2013 جنوري میاشت نه تر جون میاشت پورې 300 کیسونه رپورت شوي او کال 2018 کې هم دغه موده کې 1202 کیسونه رپورت شوي. رپورت تر مخه کال 2013 کې 300 ماشومان سره د جنسي تیری، 1520 د اغوا او 350 د کم عمرۍ ودونو پیښې مخې ته راغلي دي. ساحل تنظیم د پاره د رپورت جوړونکي پروګرام منیجر ممتاز گوهر وایي د کم عمره لکانو سره 1520 د بدپیلۍ پیښې شوي او 290 سره اجتماعي جنسي زیاتې پیښې ریکارډ شوي دي.
اوور آل واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں ان میں لڑکے اور لڑکیوں کا یعنی میل فیمیل ریشو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 56% لڑکیاں جو ہماری بچیاں ہیں ان کو ابیوز کیا گیا ہے، جبکہ 44% جو واقعات ہیں ان میں لڑکوں کو، اور لڑکوں کی تعداد بنتی ہے 1024 جبکہ لڑکیوں کی تعداد 1298 یہ بنتی ہے.
ممتاز گوہر وای ماشومان سره د زیاتی ډیری پیښې کلیوالو سیمو کې شوی چې په کې شپږ 20% خاریو کې او 40% کلیوالو علاقو کې دي. ممتاز گوہر زیاتوي چې شپږ میاشتو کې 300 کیسونو په حساب روزانه 12 کیسونه رپورت کیږي او د دغه مخنیوي لپاره به عام ولس کې پوهه خورول او قانون سازی سختول وي چې دغه سی پیښو کې ککړتنان د سزا نه بچو نوزي.
واقعات جو ہیں سال ہا سال کورٹ کے اندر باہر کچہریوں میں یہ چلتی رہتی ہے، وہ ڈیسیجن ٹائملی نہیں نکل پاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے موسٹ آف دی وکٹمز ہیں وہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹس کی طرف جاتے ہیں یا اپنی کورٹ کو وہ پرسیو نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کلپیٹس ہیں ابیوزرز ہیں ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی ہے اور وہ ریلیز ہو جاتے ہیں.
ممتاز گوہر وائی معشومان سر زیادتی تر ٹولو زیاد کی سنا پنجاب کی رپورٹ شوی پا دویم نمبر سن، پا دریم نمبر خیبر پختونخوا او پا سلورم نمبر بلوچستان شامل دے. ارشد مومن، وائس آف امریکا، دیوا، شب قدر.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر منو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی او ساتھ خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پښتونخوا په باجوړ ضلع کې پرون د دوو خويندو چې په سکول کې ټیچران وي دا غوي وژنې وروسته د سکولونو استادانو احتجاج کړي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې تر څو قاتلانو ته سزا نه وي ورکړې شوې نو دوی به سکولونه بند کړي او احتجاجونه به پیل کړي. تفصیلي رپورټ په د سیمې نه د یو خبریال عدنان بیٹینی نارو بخنه غواړم عرفان الله جان وړاندې کوي.
مجرم کو کھڑی سزا دو، مجرم کو کھڑی سزا دو.
نوم امان اللہ دے از آل ٹی شرٹ کوآرڈینیشن باجوڑ ایجنسی صدرم. پرون چې زمنګ په دې علاقه کې کومه واقعیا شوې ده زه دغه په سختو الفاظو سره مذمت کوم، بلکې نالت لګم په دغه دابانه او تاسو ټول په غبان نالت ولګي چې الله پاک تباہ او برباد کړي زمنګ د عزت خیال انده ساتل او زمما د حکومت نه مطالبه ده چې دلته برسر عام په دې روړ باندې سزا ورکړي شي چې نور خلک عبرت والي او بیا څوک په زنانو باندې لاس نه چتای. زم د استاد مثال خدا د تش په تش لاس باندې ګرځي نو استاد چې په کوم ځای کې څوک راځي ارته به ډډه وباسي دې تپوس حکومت و نه کو او زمنګ محکمه و نه کو نو موږ آئنده لپاره د دې خلاف سخت اقدام وکړو. موږ به په روړونو باندې راوځو، موږ به سکولونو ته تاله ولګو.
واهب جان د ملګری استاد سره زما تعلق دی، پرون چې کومه ډېره بده پېښه راغله دا ډېر په کلک ټوټ کې موږ خندانه کوو. د دې حکومت نه موږ مطالبه کوو چې د دې لپاره د یو تحقیقاتي کمیټې جوړه شي او زر تر زر دې ته سزا ورکړل شي چې ورته ځان دې نه مطمئن شي. وزه ایجوکیشن په دې کې د حکومت خپل افسر ایجوکیشن په دې کې ډېره کمزوري ده. هغه ته بار بار دې اپیل کړی دی چې مال سیکیورټي راکوي، مال ٹرانسفر وکړي، په ټیم باندې دې دا کار ولې نه شوی؟ تن پکې دا باده پېښه راغله. زمونږ دا مطالبه ده کلکه چې زر تر زر قاتل له عبرتناک سزا چاینده وغله به داسې ونشي. کو نه یاره بدل به موږ استادان په اخیری اقدام مجبور یو، موږ به سکولونو ته تعلیم ورته اخیری هدف پوره به دي. بار موږ زو انصاف غواړو، استاد لا امن غواړو، استاد لا شهر دا وطن ګل شي، ګلزار شي، اسې پیخي راټی شي.
کومه واقع چې پرون شوی ده نو موږ د هغې پر زور مذمت کوو او دا ډېرې مودونه دقې شان محکمه پې خبر وه د دې تمکیني ورکولی کېدلې او د دې هیڅ قسم تپوس نه دی شوی. لهذا دا کوم ظالمانه اقدام یې د دې وکړو. اسیم بابا فاټه کې د په قبایلي علاقه چې کوم اوس ذلیل شوي دي د استادانو د ډېر سخت کمی دی، خو د داسې حالاتو سره به نور هم په دې تعلیم باندې ډېر غلط اثر پرېوځي. ډېرو مودونه تمکیني وي خو لیکن د دې هیڅ قسم تحفظ فراهم دیته نشو او دا واقعیت وشو. دا یو لسمه زنانه ده د باجوړ ایجنسی چې د قشان ته قتلېږي او غورې پینه کیږي. کو نو د نور مجید داسې ته دغه وشو موږ مطمئن نشو، نو موږ بیا د دې راست اقدام کولو باندې د ټول تنظیمونو مشوره کوو، یو لای عمل به توی کوو د احتجاج.
باجوړ مرګری دا دغه مزمت کوي او دا مطالبه کوي چې دغه مجرم ته سخت سزا ورکړي شي، ځکه چې د مسانو مخکنه چې کوم دینو درخواستونه هم کړی دي چې موږ ته تحفظ راکړی شي، خو پای باندې څه غور نه شوی. دغه لپاره څومره چې ټیچر برادری ده په دې وخت کې هغوی بالکل د دې خبرې مطالبه کوي چې دغه مجرم ته سخت سزا ورکړی شي او د اینده لپاره د ټیچر برادری چې کوم دینو دغه تحفظ یقیني جوړ کړی شي. ولې چې دا تحفظ او دا د ریاست ذمہواری ده چې دا به تحفظ فراهم کوي. که د ټیچر تحفظ نه وي نو دغه به ډیوټي څنګه کوي په پردې علاقه کې بل ځکي؟
زما نوم حاجی ګل بادشاہ وحد اساتذہ باجوڑ ضلع باجوڑ سین نائب صدر ایم. پرون چې دا کومه واقعې شوې ده موږ ټول اساتذہ د هغې په غم درد کې راوتي وو. دغه یو څو وایلیشن شوی د قبایلي روایتو پیمال شوی دي، ځکه چې قبایل په ښځو لاس نه پورته کوي. دویم نمبر دا چې په سړی باندې نفقه د ښځې ده، سړی به نفقه د ښځې نه غواړي. دا خاوند صرف دې لپاره و چې را لواحقین وویلې چې موږ له پیسې راکوه، کو نه نو د دې کورم جودا شوی او طلاق مو واقع شوی. د هغې نه پس داره لګېدلې او د هغې باوجود د ظلم د پاسه ظلم چې هغه استاد لاسه کې چې اوسره خوریم بیگونا وجلې ده، نو هغه پخپلم بیگونا و ده، خوریم بیگونا و مسافر و بیا قبایلي رواتو کوم دا څوک نه کوي. نو لهذا دا کوم کس چې نیولای شوی دی زموږ د ټولو په زور دا مطالبه را چې هغه له دې برسره عام سزا ورکړی شي، دا استادان یې ویني او نور استادان یې مطمئن شي چې هغه خپله ډیوټي شروع کړي.
پرون چې کومه واقع شوې ده موږ د هغې مزمت کوو. یو تر ته په قبایلو کې د مخکې نم د جنکولو تعلیم ډېر زیات کمی او په داسې واقعاتو کې د دې نور حوصله شک نه کیږي، نو موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې د قبایلو د حوصله افزایي وکړي او کوم اساتذه دي هغو ته د تحفظ فراهم کړی شي چې په آینده کې داسې واقعات ونه شي او کوم څوک چې مجرم دی مجرم ته د سخت سزا ورکړی شي چې آینده کې څوک داسې اقدام کولو جوګه نه شي او د هغې ته حوصله میلاو نه شي په آینده کې.
عرفان الله جان، وایس آف امریکا، دیو راډیو او ٹی وی باجول.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچه کې اوسېګم او سبق هم بکراچه کې ویم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرین یم.
ګرانو په درمردون کې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه تنې خپلې غوښتنې د واشنگټن ډي سي نه غوږی. په افغانستان کې په نږدې کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او بیا بالخصوص په ننګرهار کې یو شمیر پیښې داسې وشوې چې پکې طالبان او د نورو مختلفو وسله والو ډلو او یا د عسکرو ترمنځ انښتې شوې دي، او په دغه انښتو کې بیا زیات مرګ ژوبله عام ولسي وګړو ته اوړېدلې ده. په دغې باندې زمونږ همکار مجاهد جواد نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اویا ترهګر بریدونه شوي چې پکې 260 تنه وژل شوي او له 1500 نه زیات نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتنې او مشورو د څار ادارې ویلي په ننګرهار کې زیات مرګ ژوبلې په ځانمرګو بریدونو کې اوښتې دي. د ادارې مشر عزیز احمد تسلوي یوې سره په خبرو کې ویلي زیات مرګ ژوبلې په ځانمرګو بریدونو او بیا د سړک د غاړې د خښ کړای شویو ماینونو په چاودنو کې شوي دي. یاد ادارې ویلي د دغو اکثرو بریدونو پړه داعش او طالبانو په غاړه اخیستې، خو د یو شمېر نورو یې هیچ چا مسؤلیت نه دی منلی. په جون او جولای میاشتو کې زیات بریدونه داعش کړي او زیات مرګ ژوبلې هم په دغو دوو میاشتو کې شوي دي. د ادارې د راپور تر مخه په یاده موده کې د افغان او امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 250 تنه وژل شوي او 33 نور ژوبل شوي دي. داعش په کال 2015 کې په ننګرهار کې راښکاره شوی. د ننګرهار د زیاتو پیښو پړه هم دغې توندلارې ډلې منلې ده. د ننګرهار د پولیس مشر جنرال غلام سنایی ستانکزی ویلي په ننګرهار کې داعش ته زیات تاوان اړول شوی ځکه دا ډله زیات بریدونه کوي. هغه ویلي په پچیرګام او دیبالا ولسوالیو کې داعش زیات په نښه شوی او امریکایي چارواکي وایي دیبالا یې له داعش نه پاکه کړې ده. ځینې څېړونکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا تاوتریخوالی ځکه زیات شوی چې په دغه ډله فشار زیات کړی شوی دی. او افغان چارواکي د دې یو ویلت دا ښیي چې ننګرهار د پاکستان سره پوله لري او توندلارې په پوله په اسانۍ افغانستان ته پلي اوړي او ترهګري کوي. ستانکزي ویلي ننګرهار د پاکستان سره 215 کیلومتره پرانستې پوله لري په کومه چې څو ځایه داسې دي چې دښمن یې د پاکستان نه افغانستان ته د راوړېدلو لپاره کاروي.
گرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت تاسو نیخ پنیغه اوره او ګوره او مونږ تاسو دا وخت د ڈیوا په فیسبوک پانا ویو ای ڈیوا باندې هم نیخ پنیغه کتیشه. او اوس ورزو د امریکا ټیکساس ریاست هیوستن ته چرته چې دا وخت زمونږ ملګری همکارا وګما جالوان تلې دا په اسنا کانفرنس کې چې د امریکا کې د مسلمانانو ته ټولو لوی تنظیم دی د دوی کانفرنس شروع کیږي د نن نه په دې کې وګما جالوان هم الته تلې برخه اخلي. الته نه به موږ تازه تفصیلات راکړي. وګما تاسو ته ستړي مشه وایو.
ډیره مننه ماوش.
ډیره مننه وګما جالوان. تاسو دا وخت په هیوستن ټیکساس کې لګ مونږ په دې خبر کې چې دا اس نه چې دا 55 غونډه ده د دې مقصد څه دی او کوم مهم پروګرامونه بکیږي؟
ماوش دا دل 55 چې کوم د ستوره کیږي دلته د مسلمانې ټولنې د رایو ځای کولو لپاره بیا د دوی د ژوند مخامخ چې کومې مسلې دي د مذهب فرضت باندې چې کوم یو کرکا کیږي نو د دې د شندولو لپاره ختمولو لپاره بل د کاروبار د ودې لپاره د دوی په ژوند کې پرمختګ لپاره نه یوازې د مسلمانې ټولنې لپاره بلکې په دې کې عیسویان او د نورو مذهبونو خلکو ته هم بلنه ورکول کیږي چې دوی دغه کانفرنس ته راشي او داسې دستورو داسې پروګرامونو کې برخه واخلي چې د دې فائدہ ټولې ټولنې ته ورسیږي. نو دې ځل چې کوم پروګرام دی هغه ټیکساس هیوستن کې کیږي. په زرګونو تعداد کې مسلمانان په دې پروګرام کې دستوري کې برخه اخلي. نو یو شمیر عالمان امامان مذهب پوهان چې دي هغوی به ویناوې هم کوي. په دغه کې نن چې کوم پروګرام دی هغه د جمعه د موز نه پیل کیږي او یو نیمه بجا چې د څنګه دغه د جمعه موز ادا کړی شي هغه ورسته بیا اوپننګ سیشن دی یعنی د پرانستلو چې کوم دستور ده هغه درې نه څلور بجو پورې ده او د هغه ورسته به ټول چې کوم مختلف پروګرامونه دي هغه به پیل شي چې کوم بازار دی هغه یو اقتصادي موقع ورکوي ټولو کاروباریانو ته که هغه مسلمانان دي او کود نور مذهبونو سره تعلق ساتي چې هغه څنګه خپل کار ته ود ورکی کاروبار ته ود ورکی نو تقریبا درې سوه چې کوم تجاران دي کاروباریان دي هغه 1500 بوتس یعنی سټالونه بلري په دې کې مختلف مصنوعات چې دي هغه به د خرڅ لپاره کې خودل کیږي نمایش به وي د دغه ترڅنګ د بازار ترڅنګ بیا مهمه ویناوي مووي چې مذهب پوهان چې کوم سیډونکو دي هغه به په پروګرامونو کې برخه اخلي او چې کوم د مذهب باندې د پوهې خبره راځي د هغه لپاره به کوششونه کوي چې مختلفو مذهبونو ترمنځ همکاري هماهنګي چې دا هغه زیات شي او په دغه کې بیا صبر او برداشت خبره هم زیاته کیږي ماوش د دغه پروګرامونو تر څنګ دلته کې د ځوانانو لپاره مختلف دستوري چې دي هغه شامل دي په پروګرامونو کې ماشومان لپاره جدا پروګرام دی چې دوی تفریح او د دوی د خوند لپاره هم پکې تنظیمات شته د دغه تر څنګ ماراتون پینځه میل منډه به وهل کیږي دا یو جدا پروګرام دی د دغه تر څنګ د خوراکي مقابلې چې دي په دغه کې په اردو ژبه کې بیا یو مشاعره هم ده هغه به هم تر سره کیږي نو دا پروګرام چې دی دا به تر دریم سپتمبر پورې رواني او تر هغه پورې به لکه خلک راځي او مختلفو دستورو کې به دوی برخه اخلي او خوندور پروګرام هم دی
بالکل لکه مجلبان ما د دوی په پڼه کتل چې میټرمونیل ایونت هم دی د مسلمانانو ځوانانو خپل کې د رښتو کولو نو په دې به
چونکه دلته کې ژوند چې دی هغه ډیر زیات تیز رفتار دی او اکثره خلک کارونو کې دومره مصروف وي چې بیا ځانته یو ښه ملګری د ژوند ملګری پیدا کولو کې اکثره کورنۍ ته مسلې وي چې دوی هم اکثره کورنۍ وایي چې هم کلچر سره سم د خپل مذهب سره سم یو داسې کس پیدا کړي نو د دې لپاره د میټرمونیل یا چې کوم د سپیډ ډیټینګ یعنی یو بل سره د معرفي کېدو چې کوم یو انتظام دی یو پروګرام دی نو هغه ما هم کتل او د دې لپاره ټول ځای چې دی هغه بک شوی دی لکه ځای پکې نور نشته چې څوک ځان رجسټر کړي نو په دې کې ځوانانی جنکه الکان دوی راځي او یو بل سره پیژنګلو پیدا کوي او کو بیا د چا یو بل سره فخر شي یو بل کې دلچسپي پیدا شي نو بیا دسي د ودونو یو مسله چې د هغه ته هم لاره هواره شي
ډیر ښه او مجالمان او راتلونکو روزو کې به تاسو نه په دې ټولو باندې معلومات اخلو تفصیل لرو تر دې وخت پورې ډیر مننه تاسو
ډیره مننه او کتونکي او ریډونکي په فیسبوک لایو باندې ژوندې بڼه باندې به موږ دوی ته دغه ټول د بازار او بیا چې کوم مختلف پروګرامونه دي چې کوم مهمه ویناګانې دي د دې نه به هم خبرو نو موږ سره د ملګری یو
ډیره مننه وکم تاسو
خدای
د خیبر پختونخوا په غازی نتر د پنجاب صوبې د بروتا چې کوم سیمه ده په دغه د دغه ځای پورې 250 کیلومتره چې کوم اوګه غاړه ده د خیبر پختونخوا نو دغه ځای پورې 50 کیلومتره اوګدواله لري خو په دغه کې اتیا زره کناله د اټک او اته زره کناله بیا د صوابې چې کوم د ټوپې سیمه ده غلطه او 15000 کانال چې کوم دینو د غازی سیمه دا زمکه د خیبر پختونخوا د غسیمو په دغه ډیم جوړولو کې ځای شوې ده یا په دغه کې کاریدلې ده خو د دغه نه جوړیدون کې بجلی چې کم دنو هغه به د پنجاب صوبې د پاره ده او د دغه ډیم په جوړولو کې کده خیبر پښتونخوا زمګه کارول شوې ده نو د دې سیمو او بچ کم دنو هغه هم کمی شوې دي دغه ډیم په جوړېدو باندې او د دې ډیم څخه چې کوم بجلی جوړیږي نو د هغه ګټه کې هم د خیبر پښتونخوا د صوبې برخه نشته او نه د دغه سیمې چې دا کم ځمکې کارول شوي هغه خلکو ته کمې پیسې په واپسې کې ورکړې شوي دي. نو په دغه باندې احتجاجي مظاهرې تر ډېر وخته پورې شوې وي او دغه مظاهرو کې د دغه سیمې خلک په خپله باندې سوي څه ګیلې لري او بیا د مرکزي حکومت نه د دوی څه مطالبې دي یا مرکزي حکومت نه د دوی څومره تمې دي چې ګینې دغه د دې خلکو چې کوم برخه ده یا د دې صوبې چې کومه برخه ده د دې خلکو چې کومه ځمکه پکې کارېدلې ده د هغې ته معاوضه ده نو دغه بدی ته ورکړی شي او کنه د ډیور اډیو خبریال مدثر شاه په دغه باندې یو تفصیلي رپورت تیار کړی دی ورته تاسو پام راکړو.
د برېښنا پیدا کولو غازی بروتا پروژه 2004 کې سرته رسیدلې ده چې ټول لګښت په 2.1 ارب امریکایي ډالر راغلی دی او 1,400 میگاواټه بجلی کامی کریډ ته ورکوي او دغه پروژه کې د مزدورانو د چیرمین په حیث پاتې شوی د سوابۍ ضلع ټوپۍ تحصیل سره تعلق لرونکي اشفاق ډیوه ته وایي د پروژې د عملي کولو لپاره د خیبر پختونخوا د غازی نه د پنجاب تر بروتوی پورې 250 کیلومتره اوږد نهر جوړ شوی دی او د ټوپۍ خلکو نه 4.5 زره کناله د غازی د خلکو نه 8 زره کناله او د اټک د خلکو نه 80 زره کناله ځمکه د پروژې لپاره اخستل شوې ده. وای دې پروژې سره د سیند دی خوا پرتو خلکو ته د ګټې په ځای تاوان رسیدلې دی.
دا جیل چې کوم تاسو وینئ دا زمونږ بیل جاتو لګه دلته نو موږ لرګي وړل دلته کوم موږ سارو پرې خوړل واړه واړه هغه بلوي شو لګه د دې نه ډیر زمونږ زیات آمدن لګه دلته کوم میان نیسل لګه هغه میان هغه سلسله زمونږ ختم شول هغه بیل جات زمونږ ختم شول هغه چراګا چې کوم زمونږ هغه زمونږ ختم شول لګه موږ د اس قسم چې کوم دې پروژه نه چې کوم نو سفایده زمونږ د ضلع صوابۍ ته نشته لګه ورس تربیلا ڈیم نے تربیلا ڈیم بیا منگ تا چکم دنو صوبیت رائلٹی ملاوی گی خود دی پراجیکٹ نے چکم دے منگ تا رائلٹی نہیں ملاوی گی صرف دیو جبان تے چی دا پاور ہاؤس چکم دنو اغبا پنجاب کرے
زیاتې د پروژې په وخت د دې علاقې خلکو ته د اغیزمنو درجه هم نه ورکړل شوې خو د احتجاجونو نه پس ورته ملازمت کې سنا سره برخه ورکړل شوه کوم چې سرته رسیدو سره ختم شوه. خو د سیمې د خیر خیګړې کارونو کې بوختی او تن تمریز خان سره مو چې خبرې وکړې چې دای ادعا کوي چې پروژې سره د سیمې په چاپیریال بد اغیزې غورځېدلې دي نو آیا پارلیمان کې دا نقطه چا اوچته کړې ده؟ نو هغه وایي
پارلیمان غړي اوسنی دي که پخوانی دي اچ چام د دیر پار آواز اچت نہ کو چھ بھائی دا د کم دا رائلٹی چھ پنجاب تا ملاوی گی نو پکار چھ دے کہ 50% دا پختونخوا شی او 50% دا پنجاب شی زکہ چھ او با زما پسی ما کے او با زما دی او بجلی پہ تا جوڑے نو پکار چھ دا 50% سوابے تا ملاو شی نو سوابے تقدیر بدلی گی.
او ځایو خبریال عارف شاه وای د غازی بروتا په وجه زمونږ د ځمکې لاندې د اوبو سطح غورځېدلې ده. اوړي کې خو بیا هم گزاره کیږي البته جمی کې چې اوبه کمی شي نو زمونږ سیند بیخي اوچ شي او غوښتنه کوي د سیند برقراره ساتلو لپاره باید لږې ډېرې اوبه سیند کې هم پرېښودل پکار دي.
کمې اوبه زمونږ نه لاړلې نو په دې جون جولای کې اوبه ډېرې زیاتې شي په دسمبر او په جنوري کې اوبه ډېرې زیاتې کمې شي دا کم د اوبو چې کم قدرتی لار وا هغه به بند کړي دا نو که هغه اوبو ته دوی لګې ډېرې اوبو ورکول چې زمونږ دا کویان زمونږ دا ساروی زمونږ دا بلجات چنده بیا وسره آبادی پاتې شي نو موږ بیا دغه کو چې زه صحه پورې زمونږه حق تلبی چې کم شو هغه ازاله وشو.
او وای په دې نه یوازې پارلیمان کې دننه بحث پکار دی او قانون سازۍ ته اړتیا ده چې څومره او بغازی بروته ته ورکړل شي او څومره قدرتي سینتا بلکې د پارلیمان نه بهر هم د ماهرانو ناستو ته ضرورت ته چې د پروژې ټول مثبت او منفي اړخونه اوسېړي او د متبادل لارې وخایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا سوابۍ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي Facebook VOA Diva, Twitter @VOADiva, Instagram VOADiva, and for YouTube VOADiva.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بولئ
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
گرانو کتن کو اور دن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی او ساتھ خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري او تاسو موږ د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ډیوا باندې هم دا وخت نیخ پنیغه کتی شه د برما چې کوم روهینګا مسلمانان دي یو کال وړاندې دوی د پوز د برما پوز د ظلم د لاسا برما پرې خودو باندې مجبور شوی وو په کمپونو کې دوی ژوند کوي چرته چې ډېر بد حالات دي او په خاصه توګه حامله ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان چې دي هغوی کې د مرګ شره ډېره سیوا ده او سهولتونه هم د نش برابر دي په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زمونږ همکار وکیل خان تیار کړی ویډیو رپورټ دی نو راځي چې
په بنگلہ دیش کې د روهینګیا کډوالو په دې کیم کې هر اونۍ نږدې 50 ماشومان پیدا کیږي چې پکې زیاتره په ډیرو خرابو او د صحت بنیادی سہولتونو د نشټوالي په حالت کې سترګې غړوي اکثره میندې د تعلیم د نشټوالي د وجې د ماشومانو صحیح خیال یا پاملرنې په اړه معلومات هم نه لري مهم غذائیت د پیدایش سره سم شروع کیږي خو میندې اکثره د ذهني فشار او پوره خوراک نه کولو له وجې ماشومانو ته د خپل پی ورکولو جوګه نه وي سمیلا کوتیما د صحت یو رضاکاره ده دا وایي چې نن د ماشومانو حالت په خکیدو دی مونږ ورته دوایانې او په غذایت پوره خوراک ورکړی او اوس مونږ د هغوی په صحت کې ښه بدلون وینو د صحت دا کارکونکي زنانو ته د جنسي صحت په اړه هم معلومات ورکوي او هغه مسلې ورته په ګوته کوي په کوم چې په عامه ټولنه کې خبرې نه کیږي د زنانو لومړی بیماری په مهال د روهینګیا جنکه خپلو جونپړو پورې محدوده کوي ځکه چې قیمتي پیډونه هغوی ته نوي ترلاسه دا یو کډواله عائشہ بیگم ده څوک چې وای چې مونږ د خپلې بیماری په محل خپل ځان د صفا کپړو سره پاکو او بیا هغه کپړې په غسلخانو کې وینځو خو په دغه کې ځنې هغه میندې چې د روان د څخه د ماشومانو تجربه لري خپل دغه معلومات خپل ماشومانو سره شریکوي د روهینګیا دا کډواله نتوانه مندول ده دا وایي چې مونږ ته به خپل مشرانو ویل چې د ماشومانو بندولو لپاره دوایانې مخوري ځکه چې دغه یو د ګناهکار دی مونږ د هغوی خبره منله نو دغه وجه ده چې نن زموږ په کورنۍ کې زیات ماشومان دي خو اوس مونږ ته معلومه شوې چې ډېر ماشومان ښه نه وي نو دغه وجه ده چې زه اوس خپلو ماشومانو ته وایم چې ډېر ماشومان مروړی د صفایي په اړه نوي معلومات او غذایت سره اوس ښکاری داسي چې د روهینګیا کډوالو په دغه کیمپونو کې د دغه کډوالو ژوند ښه اړخته روان دی
په پاکستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د سرو زرو بای پورته ختلې دي خو په پاکستان کې دغه بای به ډېر زیاتې پورته ختلې دي او دغه شانته کې د یو خو د روپۍ قیمت چې کم دی د ډالر په مقابل هغه لږ سپک شوی دی نو د هغې وجه سره هغه بای پورته شوي دي او د دغې تر څنګ ځینې نور وجوهات هم لري د ډیو راډیو خبریال ریاض حسین په دغې باندې یو راپور تیار کړی دی چې په ودونو کې کم میندې دي نو هغې لږې پریشانه شوي دي چې د کالي د جوړولو لپاره اوس دغه په ګرانه بیا کې غوی لګ دغه شوی دی مشکل سره مخ دی نو راځي چې د ریاض حسین نور تفصیل په دغه راپور کې وورو
د خیبر پختونخوا د نور میندو په شان د مور هم په تشویش کې اخته ده که د سرو زرو بې نور هم زیات شي نو هغه به د خپل زوی د کالو په تیارو کې نقصان سره مخ شي او څنګه به دغه د واده خرڅونه پوره کوي هغه دا ګیله هم کوي چې هغوی د نوي پاکستان ډېرې تمې لرلې خو اوس هغې سره صرف د خپل بچي د واده فکر جوړ شوی دی ځکه چې په خیبر پختونخوا کې کالي نور هم ګران شوي دي
دی ورځ کې هټول خلک ودونه کوي او زمازان له دځي واده دی او بیره تکالی دونه ګران کړل او دا څنګه نوی پاکستان دیمګل وټونه ور کړل او بیچ جن دیم تو سر سره ګرانې زمو دځي واده را روان دی او جنې کور را نشک تولی کالی غواړي او دسی بنوریم خرچي بلا کیږي موږ بچ شپک تولی کالی جوړ کونو دا حکم اسکم د 4-5 لاکھ روپو شو دا نور شي دونه پس شي جوړو نو دا خو خبره نه ده چې دی دا کالی دونه ګران کو حکومت له پکار دی چې دا کالی له ارزان کی دار سرزان کی بجلی مرا تگرا نکڑلا
پٹول ہیواد پاکستان کے دغا گنگوسی خوری دی چی نوی حکومت غواڑی د 15,000 روپو او 30,000 روپو بانڈو نہ ختم کری او د ہغی اثرات 10,000 روپو پا بایو باندی پریوتی دی اگرچہ د مرکزی بینک ٹیڈ بینک کا پاکستان لخوا دغا سپیناوی شوی دی چی ہغوی د غٹو نوٹنو د ختمولو ہیس ارادہ نلری خو بیا ہم 10,000 روپو بای پا یوتو لکی 3,500 روپے اضافہ لیدلی کی گی 10,000 روپو پا مارکیٹ کے دو روز وڑاندی د یوی تولے 10,000 روپو بیا 2,500 روپے وا خو دا وخت په پرانستی مارکیټ کې 10,000 روپے بیا 6,500 روپے تر رسیدلې ده خو د دې ترڅنګ په ایشیایي مارکیټ په خصوصي توګه دوبه کې 10,000 روپے بیا 300 روپے راکوزه شوې ده 10,000 روپے په مارکیټ کې کاروبار کوونکی محمد بشیر وایي چې د 10,000 روپے بیا نیخ پنیغه د ډالر سره تړلې وي او په مارکیټ کې د 2-3,000 روپے پورې په یو توله کې اضافه شوې ده
پاکستان ڈالر سر مبدون
مارکیٹ کے 10,000 روپے وہ ڈالر زیادہ شبدا او 2,12 ڈالر تھا 10,000 روپے بیا رسیدلی ده خو په ایشیایي مارکیټ کې د ډالر د بیې د زیاتوالي په وجه د 10,000 روپے په درآمد کې هم کمی راغلی دی په پاکستان کې هم د روپۍ د قدر د کمی اثرات د 10,000 روپے په بیو باندې پریوزي خو دا وخت دغه زیاتوالي د 10,000 روپے په مارکیټ کې د افغانانو له وجې دی او کاروبار کوونکي دغه د 10,000 روپے بیې په نړیوال مارکیټ کې د بیو د زیاتوالي سره تړي ریاض حسین وای اس اف امریکا ڈیوا مردان
گرانو گتن کو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا ٹی وی دایو ساتا خبری خبرونا ہم دے سے کہ پائے ترسی تکنیکی رختہ منگ سر پروڈیوسر وہ وکیل خان د دوی ډیره مننه کو چرته زای ما سو شی بو کی با د شپه په خیر پروگرام اپیل شی د ریډیو پروگرام بوی او تاسو به هم د ټلیفون د لارې په پروگرام کې برخه غستی شی د ټی وی د برخنه زما وش چلی
او زاش پخ مومن
تاسو نه اجازه غواړو کولی شی چې دایو ساته خبری خبرونه ور بیا د ډیوا په فیسبوک پانا او د ډیوا په ویب پانا voadivanews.com باندې وګوره د خوده پامه
الله فرمان